د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زما اجمل اند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شي. په ګڼو خرونو کې زموږ خپرونې د FM 93.5 اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. او د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دغه هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمیر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه دگر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دگر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دي.
دوستانو، تر دې وړاندې ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پر مخ وړلې. تر اوسه پورې ویل شوي نه دي چې ښاغلو عبدالله خان او ستانکزی ته به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګه رایې ورکړي او یا به ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. د لوړو زده کړو وزیر پرون ژمنه وکړه چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره ودانۍ، کدر او کتابتون وغوښتل. لوړو زده کړو وزیر ورته وویل چې روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوي او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د پکتیکا پوهنتون درې پوهنځي لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خپور شوي خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له دې ورکړ چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه ښځه وتښتول شوه او لا هم بېدرکه ده. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د بادغیس مرستیال امنیه قمندان عبدالعلي زماني پرون وویل چې چاودنه په قادس ولسوالۍ کې شوې ده. د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. په برتانیا کې د سوریې د بشري حقونو لپاره څارونکي ډلې ویلي د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلیب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرماده کم بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې په دې حمله کې 28 تنه وژل شوي. څرګندنه ده چې بم چا غورځولی او دا هم څرګندنه ده چې د وژل شوو شمېر به څومره دقیق وي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه وغوښتل اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موغیرنی او د مهاجرت کمیشنر دیمتریس افراموپلوس پرون په پلازمینه پرشتینیا کې د کاسوو له جګړو چارواکو او سیاستوالو سره وکتل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي ول چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني خاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیې په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالۍ دوام وکړ. سری خان اصلاً پاکستانی دی او تر دې وړاندې د بشري حقونو وکیل و.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 40. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 0. مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 23. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 21. بدخشان آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4. او په ګردیز کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 12.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه په رپورټ سربېره اوري چې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنګي الوتکې هم ترلاسه کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د قانون د حاکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نوره هم جدي ده. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا به هم واوري چې کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د ټولو لورو د همکارۍ د قطع کېدو لامل شوي دي. د پاکستاني محصولاتو څلورم نندرتون پرون کابل کې پرانستل شو. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم راسره دي. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان چمتو کړي رپورټ ته.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې.
قدرمن دوستانو، د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. د هوایي ځواک په اړه د عصمت ساروان رپورټ به درته وروسته وړاندې کړو. اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې وایي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګ ژوبلو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشري او انساني حقونو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودي آزادي راډیو ته وویل روانه جګړه ملکي خلکو ته مرجوب او مالي تاوانونه اړوي او دا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خواوی په تیر بیا مخالفت وکونه. د جګړې او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته له پام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دي ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ، خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی رئیس وی ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي. په هیواد کې د ملکیانو د ټپي کېدو، ژوبلېدو او وژل کېدو د ټولو قضیو ثبت شایي ناممکنه وي او هیڅ اداره ممکن ونه کړی شي ادعا وکړي چې ټولې هغه پیښې یې ثبت کړي چې په هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو سبب شوي دي. موږ باید د ټولو ارقامو او شمیرونو په اړه محتاط واوسو. د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ چې له 1958 میلادي کال را په دې خوا د هیوادونو لاسته د اتمي وسلو پر نه ورتک او د وسلو پر کنټرول تمرکز کوي، په خپل څیړنه کې دا هم ویلي چې تیر کال په درسته نړۍ کې 1,60,000 انسانان په جګړو کې وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي چې 55,000 تنو ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د هوایي ځواک قومندان وایي ټاکل شوی چې د ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دې الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغېزمنې بولي لویه برخه د امریکا له لورې افغانستان ته ورکول کیږي. د اسمت ساروان په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورکړي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواهد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خبرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نور پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنه کوي د مسالې ته به پکې پام وکړي. د ویلی چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2,500 چې په راکټو مسله دي په جون میاشت کې شروع کیږي. په جون، جولای او اګست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي. بار علاوه د هغو د موږ چولکې د ترمیم دپاره بلغاریا او چک جمهوریت ته استول کیږي چې اوس شروع په شوې ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافي وي او که نه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغېزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورکړی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادي راډیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا وستنه عملاً استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب وردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوی او هیواد ته راغلی دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
دوستانو اوس هم یو بار بیا په مخکې د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر ویاندوی ظفر شمیر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې ډګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنې وکړي. نوموړي پرون په پکتیکا کې د دې پوهنتون له استادانو او محصلینو ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړې. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دغه هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه وغوښتل اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. او د لندن اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکوي. صدیق خان چې 45 کلن دی د کارګر ګوند غړیتوب لري. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې صفو باندې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي، خو اوس موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ته وغوښو.
فرن پالیسی خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر به په لاند وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت تر راتلونکي په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د خبرونې په باور بارک اوباما به د پوځیانو د شمیر او د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو په اړه پریکړه وکړي. فرن پالیسی لیکي چې پوځي چارواکي به اوباما ته د طالبانو د پوځي ځواک په اړه مشوره ورکړي او دا به ورته ووایي چې د افغانستان هوایي ځواک کمزوری دی. فرن پالیسی د امریکا د لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد په وینا لیکي چې وایي کله چې ولسمشر اوباما ته مشوره ورکول کیږي د افغانستان د هوایي ځواکونو د کمزورتیا مسله به مطرح شي. جنرال ډانفورد زیاته کړه چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو د ضعف یوه نقطه د هوایي ځواکونو وه. ډانفورد زیاته کړه سږ کال د افغانستان هوایي ځواکونو څه پرمختګ کړی دی. روسي سخت هليكوپتر او A-9 سوپر توکانو جنگي الوتکې لري، خو د امریکا لوی درستي سوبیل په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان ځواکونو په وړاندې د شته ګواښونو په تناسب دغه هوایي ځواک کافي نه دی. فارن پالیسی د امریکا د لوی درستي دا خبره هم راخیستې ده چې وایي افغان ځواکونه یو شمیر نیمګړتیاوې لري چې په هغو کې د لوجستیک او هوایي ملاتړ برخې شامل دي. جنرال ډانفورد بیا فارن پالیسی ته وویل چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کمزورتیا ته به پاملرنه وشي. د افغانستان د امنیت په برخه کې یوې بلې امریکایي چاپي خبرونې یو ایس ای ټوډی یوې خاصې مسلې ته اشاره کړې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د امریکا سفارت امریکایانو ته خبر ورکړ چې احتیاط وکړي. د خبرداري وروسته تر دې ورکړل شو چې په کابل کې د دوشنبه په ورځ د یو امریکایي او څو نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. ورځپاڼه لیکي چې د دې پیښې په اړه له رسنیو سره نور معلومات نه دي شریک شوي. یو ایس ټوډی بیا د امریکا د سفارت په وینا خبر ورکوي چې په کابل کې د اختطاف ویره زیاته ده او د همدې لپاره د امریکا سفارت په دغه ښار او نور افغانستان کې له امریکایانو غوښتي دي چې خپلو امنیتي تدابیرو ته بیا کتنه وکړي، له شاوخوا وضعیت ځان خبر کړي او د ځان د ساتنې لپاره لازم ګامونه واخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د قانون د حاکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نور هم جدي کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزې لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح شي. قاسم سولمه لپاره رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطحه کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خاطره
د لوی څارنوالۍ اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښایي چې له دې وروسته به لویه څارنوالۍ د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلي
حمیدي وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغې پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لرې ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح سي او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې د فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې:
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو مهم شی چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي هغه د معافیت د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکېږي او دوی پوهېږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند وویل له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یوه لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپوه متی الله خروټی وایي په افغانستان کې د فساد عوامل روښانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسني حکومت کې وړو کسانو ته د کار نه سپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې که دې ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپله له منځه ولاړ سي.
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ حمله د قربانیانو کورنۍ له حکومت او غوښتل چې د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چوپه خوله پاتې نشي. دوی پرون یو مظاهره هم وکړه. زموږ همکار ابراهیم صافی پیری دا رپورت شمتو کړی چې د مظاهره چیانو په نارو او شعارونو پیلېږي.
دا د کابل د ورستۍ خنړۍ حمله د قربانیانو د کورنۍ غړي دي چې دا حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او ترې غواړي چې په اعدام د محکوم شویو وسلوالو مخالفینو حکمونه باید عملي شي. دوی چې د امیر روغتیا وزارت په سلورلارې کې مظاهره کړې وه له حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بېلابېلو وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. مظاهره چیان وایي که په اعدام محکوم شوي کسان اعدام نه شي قرار بکیننی دی وی هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوی دی هغه باید اعدام شي او کچیر اعدام نشي موږ آرام نکینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر
حادثه دی وی سمو عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسکونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توي شوي او خپل شیرین ځانونه یې لاس ور کړل. موږ عدالت غواړو. ارګمیشتو لطفاً پام وکړئ. د کابل د پولی محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو ډیر شمه نیټه وشوه هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي خو جمهوري ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشري قوانین په نظر کې نیسي.
بلخوا ته په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون پرون پرانستل شو. دغه نندارتون چې د درې ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانیست سوی د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ د خونی په ملاتړ پرانستل شوی دی. اجمل تورمان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نه کړي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستاني محصولاتو د څلورم نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سہولت رانشی، دا دوڑ ملکونو ترمن دا روابط نکھی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي، د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه تبن د افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلویښت پاکستانی شرکتونو په شپږو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګ شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمنګ صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمنګ صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړي او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړیدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډیر مهم وګڼل.
من متيقین هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون ته راغلي کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیسته یې که څه هم لنډمهالې وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس مونږ پاکستان سره اقسام کو. مونږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې مونږ وګورو چې دوی مونږ سره بزنس کولای شي، سره رقم مونږ سره کار کولای شي.
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان ترمن تر دې پخوا د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
او زموږ مخکې له دې چې سلطان محمد سرور راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي، البته د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله په مخکې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ملک سلیمان خام شمام زئی
توس پدیره توګه ګسته څه کاروبار کوي؟
دادی غمه دې ته غشان کار کوم.
دې تر رقم غمه یو
لکه یاقوت، لکه زمرد، لکه بیروش.
دا غمیل کومه کېته؟
دا غمیم دلته مونږ کابل کې اخو.
دا ښه غمه کوم غمه ده؟
ښه غمه یاقوت ده.
یاقوت ده؟
او
په څه باندې هغه خره؟
هغه په دې باندې خره چې الله غټی ذات پاک کړی، د قیامت هم غټ ده. لکه یاقوت، لکه زمرد، دې تعالی یو غټی ذات پاک کړی ده، په غټ قیامت باندې خاوسیږي. خو دې مونږ افغانستان د ګډ ورډ ده، سب په قیامت باندې دا غون ملت بس واګه د پوسی له موږ نه خوشی خوشی جای کیږي. مدنیات، خزانی، ټول د موږ د افغانستان دی او نور دولتونه په باندې ماړي دي.
خدا غمیانم پاکستان ته دي،
ټول زی پاکستان ته مال ته محصول کیږي له موږ جان دي دولت وته.
ته خپل ځان ته کومه ګوته جوړه کړې ده؟
نه، زه په دې څه کوم، زه اوس پنځه غي سړی یم. زه په مس واګه د ګوتو شوقین دی یم. په ډډه کې مې یو سړی کیږي چې په دغه ګوته مې هم وایي.
خزو ته څنګه کور کې چاته دي جوړې کړې؟
نه نه، خزم دې موږ بس واګه د شګګانی لوثه په غنډه کې شی وخت جوړ کړی دي. او که شی وخت جوړ کوم هغه ډېر کې مونږه بس شکیګو ام نه جوړ نه ده پوهتن کې څه څوک په مونږه باندې پوسی دغه ځای کې مونږه شکی
بیا ګټه څنګه ده؟ پیسې پکې ګټې ده یو غمې خرڅولو کې. پیسې مونږ
ته دی الله له طرفه بس وخت ده دا غوزیم کې باندې ده الله یې غاقیز ته څومره په نصیب کې مونږه بس وخت ده.
هغه څه غمې خرڅې
پمیاس کی اوزدی خرسیگی پکال کی اوزدی خرسیگی اگر وسه خرسیدا خوست پماتم موټر ولاړو چغات لمبا
وس رنگون راتوې دا غمیان کوم کوم رنگون لري
شنه لغی یاقوت سیدی هغه سره دی او زمرو سیدی هغه شنه دی بیروش بس واګ دی دا آسمانی رنگ کیم دی سره رنگ کیم دی خدای سو قسمه دی
دا کار دی به خوخیگی که د سیدر باندې شاقاله
دا اوس وخت کوم به خوخ نه دل مجبور دی اپ چې څنګه وای
ولې دی خوخ نه ده
په دې باندې خوخ نه ده چې مون وطن کې دا کار وړي غلمم کې وای د یو کال غلو وهلی ما 15 لک په تاوان د کابل کې بس واګ دی غلو وتړل ما مفتن محل کې وسره کې ناشې ده ما 3 لک په غنه مال واخیسته او 1 لک غنه نخت واخیسته ما غت وزه په سوې ملګوته په دې ځای ته نغات
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 17 ثور و 6 می که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش شمار قربانیان جنگ این کشور نگرانی شدید خود را ابراز می دارد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده همکاری نزدیکتر با طالبان در افغانستان دارد و در جنگ در برابر نیروهای دولتی آنها را کمک خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان سرپرست‌های جدیدی را برای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. در نتیجه انفجار یک ماینه کنار سرک در بادغیس 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در حمله هوایی بر یک کمپ بیجا شدگان در نزدیکی سرحدات ترکیه در سوریه 10 نفر کشته شدند و باشندگان شهر لندن برای نخستین بار برای انتخاب یک شاروال مسلمان رأی دادند. تفصیل اخبار. یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده همکاری نزدیکتر با طالبان در افغانستان دارد و در جنگ در برابر نیروهای دولتی آنها را کمک خواهد کرد. اما بریگ جنرال چارلز کلیفلاند دیروز این را هم گفت که ما فکر نمی‌کنیم که شبکه القاعده خودش کدام تهدید واقعی را به حکومت افغانستان متوجه سازد. او افزود چون شبکه القاعده همکاری بیشتری با طالبان آغاز کرده است، امکان دارد با فراهم آوری امکانات و مهارت‌ها یک سرعت در تلاش‌های آنها ایجاد کند. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در خزان گذشته حمایت خود را از ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان اعلان کرد. رئیس جمهور غنی سرپرست های جدیدی را برای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین می گوید:
رئیس جمهور افغانستان طی احکام جداگانه دگر جنرال عبدالله خان رئیس ارکان استردریسیز وزارت دفاع را به حیث سرپرستی وزارت و همچنان محمد معصوم استانکزی را به حیث وزیر مشاور ریاست جمهوری و همچنان سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان منظور کرده است.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان از سوی محمد معصوم استانکزی و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی مسعود اندرابی رهبری می شدند، اما هر دو تا این دم به حیث سرپرست در این نهادها کار کرده اند. مقام‌های بادغیس می‌گویند در نتیجه انفجار کنار سرک در این ولایت 5 غیر نظامی افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالعلی زمانی معاون قماندانی امنیه بادغیس دیروز گفت انفجار در ولسوالی قادس رخ داده است. به گفته وی به نظر می‌رسد که یک موتر مسافران با ماین کنار سرک برخورد کرده است. معاون قماندانی امنیه بادغیس این رویداد را کار شورشیان دانست. سفارت آمریکا در کابل پس از آن که برای ربودن یک آمریکایی و چند خارجی دیگر در این شهر تلاش شد، به شهروندانش به خاطر امنیتشان هشدار داده است. در اعلامیه نشر شده در صفحه اینترنتی سفارت آمریکا در کابل آمده است، روز دوشنبه گذشته تلاش شده بود تا به شمول یک آمریکایی چند خارجی از کابل اختطاف شوند. سفارت آمریکا میگوید که خطر ربایندگی و اختطاف در پایتخت افغانستان هنوز هم زیاد است. این هشدار از سوی سفارت آمریکا پس از آن صادر می شود که اخیراً یک زن استرالیایی از شهر جلال‌آباد در شرق افغانستان ربوده شد و هنوز ناپدید است. وزیر تحصیلات عالی افغانستان تعهد کرده که به پوهنتون ولایت پکتیکا توجه خاص خواهد شد. فریده محمد دیروز به پکتیکا رفت و در آنجا با استادان، محصلان و مقامهای ولایتی در همین مورد گفتگو کرده است. فعالان مخالف رژیم سوریه می گویند در یک حمله هوایی بر یک کمپ بیجار شدگان 28 تن کشته شدند. به گفته اداره نظارت از حقوق بشری سوریه که دفتر مرکزی آن در برتانی است، این کمپ به نام سرمدا در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد و قربانیان حمله اخیر همه بیجار شده بودند. این نهاد همچنین می گوید حمله هوایی چاشت پنجشنبه بالای کمپ بیجار شده ها در ولایت ادلب رخ داده است. باشندگان شهر لندن برای نخستین بار جهت انتخاب یک شاروال مسلمان رأی دادند. صدیق خان 45 ساله که عضو حزب کارگر است، در میان شمار از باشندگان لندن محبوبیت دارد. گفته می شود که او در صورت پیروزی بوریس جانسون را از حزب محافظه‌کار بریتانیا از مقام شاروالی لندن کنار خواهد زد. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش شمار قربانیان جنگ این کشور نگرانی شدید خود را ابراز می‌دارد. مقامات امنیتی افغان از بازداشت 71 فرد مشکوک در شهرهای سالنگ جنوبی خبر دادند. قوای هوایی افغان قرار است تا چند ماه آینده تیاره‌های بیشتری به دست آورد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پایان برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم ما انور، دکاندار چاره سرسبزی، کرتاسی فروش، کتاب فروش.
کرتاسی فروشی می‌کنین؟
کتاب‌های تیبی و مسئولین.
اگر تا پایان مجله خبری ما را یاری کنید، از رنگ زندگی و کاروبار روزمره انور جان بیشتر خواهید شنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش شمار قربانیان جنگ این کشور شدیداً نگران است. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که انستیتوت بین‌المللی مطالعات استراتژیک ارائه کرده، در جنگ سال 2015 در افغانستان حدود 15,000 نفر کشته شدند. اما رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هیچ نهاد نخواهد توانست ارقام دقیق تلفات در تمامی کشور را ارائه کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت جدی از جوانب دخیل در جنگ می‌خواهد تا به جان غیر نظامیان توجه کنند. این نهاد به صورت خاص از طالبان مسلح خواسته تا در جنگ‌ها و حملاتشان غیر نظامیان را هدف قرار ندهند و حقوق انسانی و بشری را زیر پا نگذارند. موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت جنگ جاری تلفات جانی و خسارات مالی به غیر نظامیان وارد می‌کند و این از نگرانی‌های بزرگ این نهاد است.
جنگ آنقدر گسترده و بی‌رحم در بسیاری از نقاط انجام می‌شود و نیروهای درگیر جنگ خصوصا نیروهای مخالف با عدم رعایت و احترام به قوانین بین‌المللی حقوق بشر و جنگ باعث صدمه آوردن به تلفات افراد ملکی میشن.
انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک روز پنجشنبه با نشر یک گزارش گفت که افغانها مرگبارترین سال را در 2015 پشت سر گذاشتند. به گفته این نهاد تحقیقی 15,000 تن در جریان پارسال در افغانستان کشته شدند که در مقایسه با سال 2014 تقریبا دو چند افزایش را نشان می دهد. اما در گزارش گفتن نشده که ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان چند تن است و از نیروهای امنیتی و شورشیان در کدام حد. جان چپمن رئیس انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن می گوید افغانستان بدترین بحران را در سال 2015 سپری کرد. سایر مقام های این نهاد هشدار دادند که از سال 2013 به این سو زمانی که تعداد تلفات افغان ها به 3500 تن می رسید افزایش در قربانیان یک زنگ خطر برای همه بوده است. اما رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خیلی دشوار است که نهاد بتواند ارقام تمامی تلفات در هر نقطه کشور را ارائه کند.
ثبت تمامی موارد ضرب و جرح و قتل افراد ملکی و تلفات ملکی در کشور شاید یک کار کاملا ناممکن باشه و هیچ نهاد نتوانند اداره بکنند که تمامی و حوادثی که منتج به تلفات ملکی در کشور شده ثبت میکنند. ما باید با همه آمارها و ارقام با احتیاط برخورد بکنیم.
انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک از سال 1958 میلادی روی بازداشتن کشورها از دستیابی به اسلحه هسته‌ای و همچنان کنترل سلاح تمرکز میکند، این را هم در تحقیقش واضح ساخته که 167,000 تن در سال 2015 در جریان جنگ ها در جهان کشته شدند. بیشترین ارقام برمیگردد به سوریه که تعداد قربانیانش 55,000 تن در سال گذشته دانسته شده است. انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک همچنان گفته که در سال 2015 حدود 46 میلیون تن در جهان در نتیجه جنگ‌ها آواره شدند که این ارقام 3 میلیون تن افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می‌دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. جنرال محمد زمان مموزهی قماندان امنیه پروان با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز از موترهای دستگیر شدند که مواشی انتقال می دادند. در جیب هر کدام این افراد 5 افغانی بود و اچنان به نظر می رسد که آنها می خواستند به حلقات مخالفان در ولایات شمال بپیوندند. بر اساس بعضی گزارش ها اکثر این افراد پاکستانی اند. احمد هنائش با جزئیات بیشتر از پروان گزارش می دهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 71 نفر از افراد مشکوک را بازداشت کردند که احتمالاً از مخالفین دولتند و از راه کابل پروان به شمال افغانستان انتقال داده میشدند. به گفته پلیس پروان این تعداد از افراد در موترهای باربری که مواشی را انتقال میدادند خود را میان گوسفندان مخفی کرده بودند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد ناوقت روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت این 71 نفر در جریان تلاشی در شهرهای کابل پروان به دست پلیس افتادند.
در این وقتا که تحرکات دشمن در ولایت شمال زیاد شده، همی چک شهرها را بدوش داریم که باج پوسته های ما وسایط تلاشی میکنند. شب گذشته 71 نفر از موترها گرفتیم که مشکوک به نظر رسیدند. موضوع را با مقام محترم وزارت پیشنهاد کردیم. اونجا از طرف مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت توظیف شده. یه اشخاص رسما با ریاست امنیت ملی داریم. اونا پیگیری میکنند.
قماندان امنی ولایت پروان همچنان گفت در تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که این افراد به گونه شفری علائمی نزدشان موجود بود که احتمال دارد با صفوف مخالفین مسلح در شمال افغانستان می‌پیوستند.
که مشکوک به نظر رسیده چند نقطه سوال برانگیز بود که 4-5 نفر یک تیکت گرفته، مثل که آدم مسئول 5-6 نفر باشه، در جیب هیچ کسیش هم 1000 افغانی نبود، 500 الی 800، در جیب هر نفرش 2 تا پول فلزی افغانی بوده، یکی 2 یکی 5، در جیب هر نفر 3 دانم نبود، فقط 2 تا. این همین چیزا را که ما دیدیم دیگه سوال شد که حتما کدام شفر در بین مردم هستن که میرن شمال. طرف شمال میرفتن، یک مرتبه میرفتن قندوز، یه دفعه میرفتن فاریاب.
با گفته مقامات امنیتی ولایت پروان، این 3مین مورد است که گروه های 70 نفری مشکوک را در مسیر شهرهای کابل پروان بازداشت میکنند که با دستگیری این گروه 71 نفری حدود 200 تن از این افراد را تا حال بازداشت کردند که گمان زده میشود که این گروه های مخالفین مسلک دولت به شمال کشور در صفوف آن گروه در جنگ برده میشوند.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک سخنگوی ناتو میگوید شبکه القاعده همکاری نزدیکتری با طالبان در افغانستان دارد و در جنگ در برابر نیروهای دولتی آنها را کمک خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان سرپرست‌های جدید را برای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در بادغیس 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سفارت امریکا در کابل به امریکایان مقیم در افغانستان هشدار می‌دهد که متوجه امنیت خود باشند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان تعهد کرده که به پوهنتون ولایت پکتیکا توجه خاص صورت خواهد گرفت. در حمله هوایی بر یک کمپ بی‌جا شدگان در نزدیکی سرحدات ترکیه در سوریه 10 نفر کشته و زخمی شدند. باشندگان شهر لندن برای نخستین بار جهت انتخاب یک شاروال مسلمان رأی دادند. و مقام‌های اتحادیه اروپا از سیاستمداران در کوسوفو خواست تا اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند و برای پیوستن به این اتحادیه کار کنند. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. رادیو آزادی. نشریه فارن پالیسی می نویسد رئیس جمهور امریکا موضع‌گیری خود درباره آینده مأموریت نظامی این کشور در افغانستان را در آینده نزدیک روشن خواهد ساخت. نشریه می افزاید که باراک اوباما درباره شمار سربازان مأموریت نظامی امریکا در افغانستان و حملات هوایی بر شورشیان طالب تصمیم خواهد گرفت. فارن پالیسی می نویسد که نظامیان امریکایی درباره قوت نظامی طالبان به رئیس جمهور معلومات خواهند داد و به وی خواهند گفت که قوای هوایی افغانستان هنوز هم ضعیف است. نشریه از قول جنرال جوزف دنفورد، لوی درستیز اردوی امریکا، می نویسد که هنگام مشوره دهی به رئیس جمهور اوباما و مشکلات قوای هوایی افغانستان اشاره خواهد شد. او گفته است که کمبودی های نیروهای هوایی یکی از نقاط ضعف نیروهای افغانستان در سال 2015 بود. جنرال دنفورد به نشریه گفته است که قوای هوایی افغانستان امسال یک اندازه پیشرفت هایی داشته، هلیکوپترهای ساخت روسیه و طیاره های جنگی A-29 سوپر توکانو در اختیار دارد، ولی شک نیست که این امکانات در برابر تهدیدهایی که این نیروها به آن روبرو می باشند کافی نیست. فارن پالیسی از قول لوی درستیز امریکا می افزاید که نیروهای افغان به شمول کمبودی های لوجستیک و حمایت هوایی یک سلسله نارسایی های دارند. روزنامه USA Today نیز در یک مطلب درباره اوضاع امنیتی افغانستان به یک موضوع خاص اشاره کرده است. روزنامه می نویسد که سفارت امریکا در کابل به امریکایان موجود در افغانستان خبر داده است که در گشت و گذار خود احتیاط کنند. این هشدار پس از آن داده می شود که روز دوشنبه گذشته تلاش ربودن یک امریکایی و چند خارجی در پایتخت کابل صورت گرفت. روزنامه می نویسد که معلومات بیشتر درباره این واقعه با رسانه ها شریک ساخته نشده است. روزنامه USA Today از قول منابع سفارت آمریکا در کابل می نویسد چون نگرانی از اختطاف در کابل افزایش یافته است، سفارت آمریکا به آمریکایان توصیه کرده که در تدابیر امنیتی خود تجدید نظر کنند، از اوضاع دور و بر خود باخبر باشند و گام های لازم برای حفاظت خود بردارند. قماندانی قوای هوایی افغانستان میگوید قرار است نیروهای هوایی کشور تا چند ماه دیگر طیاره‌های بیشتر جنگی را به دست آورد. بخش بزرگ از کمک مالی برای تسلیم دهی این طیاره‌ها به افغانستان از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. در این میان لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید قوای هوایی افغانستان پیشرفت قابل توجهی داشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید در مقایسه با پارسال نیروهای هوایی کشور پیشرفت زیاد کردند. جنرال عبدالوهاب وردک بر رادیو آزادی گفت در جریان سال 2016 میلادی تا حالا 9 طیاره A-29 به نیروهای افغان داده شده است. این تیاره ها در تمام افغانستان از بم، راکت و توپ استفاده می کنند. خوشبختانه این تیاره ها خیلی کم مصرف بوده و با اشعه لیزر نیز مجهز هستند. در این میان جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز اردوی امریکا به نشریه فارن پالیسی گفته است قوای هوایی افغانستان به تقویت بیشتر نیاز دارد. دانفورد تاکید کرده که در سفارش هایش بر رئیس جمهور باراک اوباما از این موضوع یادآوری خواهد کرد. به گفته لوید رستیز اردوی امریکا یکی از مشکلات بزرگ برای نیروهای امنیتی افغان در سال 2015 میلادی کمبودها در قوای هوایی دانسته می شد، زیرا تازه به فعالیت آغاز کرده بود. قماندان قوای هوایی افغانستان می گوید نیروهای افغان در ماه جون، یعنی پس از یک ماه، طیاره های بیشتر جنگی را به دست خواهند آورد. تحویل دهی 12 طیاره MD-35 که با راکت مجهزند در ماه جون امسال شروع می شود و در 3 ماه یعنی جون، جولای و آگست 4 طیاره به کشور می آیند. از سوی دیگر طیاره های هلیکوپتر ما برای ترمیم به بلغاریا و جمهوری چک فرستاده خواهند شد. لوید رستیز اردوی امریکا هم تاکید کرده که قوای هوایی افغانستان پیشرفت قابل توجه داشته است. به گفته وی این را نمی داند که طیاره های کمک شده به افغانستان با در نظر داشت وضعیت این کشور بسنده بودند یا نه. جنرال دانفورد کمبود طیاره را برای قوای هوایی افغانستان یک مشکل دانست و گفت میخواهند که این مشکل را رفع کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از طیاره هایی که در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار گرفته به صورت مؤثر در مناطق مختلف کشور کار میگیرد. به گفته دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع چندین طیاره بی پیلوت کشفی در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته و انتظار میرود چند تای دیگر هم تسلیم این نیروها داده شود. جنرال عبدالوهاب وردک قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید پیلوت ها، عملای تکنیکی و انجینیران طیاره های A-29 سوپر توکانو در امریکا آموزش دیدند و سپس به افغانستان بازگشتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. ایران در تلاش خود برای گسترش بازار تولیدات موترهای این کشور، وارد کردن موترها از خارج را ممنوع ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه و یک آگهی آن را دنبال می کنیم.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
but when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران در تلاش خود برای گسترش بازار تولیدات موترهای این کشور، وارد کردن موترها از خارج را ممنوع ساخت. وارد کردن موترهای آمریکایی را ممنوع ساخته است. رهبر مذهبی ایران هم بر وارد کردن موترها از خارج در این اواخر انتقاد کرده است. تهران می‌خواهد که پس از دور شدن تعزیرات بین‌المللی از ایران، صنعت موترسازی خود را گسترش دهد و با شماره از شرکت‌های بزرگ موترسازی در اروپا در این زمینه صحبت کرده است. با اینکه شرکت‌های موترسازی آمریکا از چندین دهه به این سو از صادرات مستقیم به ایران منع شده بودند، اما تهران قبلاً به 24 مدل موترهای شورلایت شرکت جنرال موتورز اجازه داده بود که از کشورهای دیگر به ایران وارد شوند. ولی چند روز قبل حکومت ایران این واردات را هم پس از آن ممنوع ساخت که آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی این کشور از آن انتقاد کرد. او در یک سخنرانی خود این سوال را مطرح ساخت که چرا ایرانی‌ها باید موترهای آمریکایی برانند. آقای خامنه ای گفت که خود آمریکایی‌ها موترهای ساخت این کشور را نمی‌رانند. ما گزارش‌های در این باره در رسانه‌های آمریکایی دیدیم. شرکت جنرال موتورز ماه گذشته تقریباً 250 هزار موتر در آمریکا فروخته است. مسئولان این شرکت به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفتند که از قبل هم کدام پلان برای داخل شدن در بازار ایران نداشتند. با اینکه ایران دارای یک بازار وسیع موتر فروشی می باشد، ولی شرکت‌های موترسازی غربی در آن نفوذ نکرده‌اند. در حالی که چندین کشور اروپایی تحریم بر صادر کردن موترها به ایران را در ماه جنوری گذشته دور ساختند، ولی آمریکا باز هم نمی‌خواهد که روابط تجارتی با ایران داشته باشد. سخنگوی شرکت جنرال موتورز گفته است که این شرکت با در نظر داشت تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بر ایران، موترهای خود را به این کشور صادر نخواهد کرد. بدون موترهایی که قبل از انقلاب سال 1979 در ایران ساخته شده‌اند، اکنون تعداد نسبتاً کمی موترهای آمریکایی در این کشور دیده می‌شوند. موترهای آمریکایی در ساحه آزاد فروخته می شوند، ولی مشتریان باید یک سلسله قیودات رانندگی را مراعات کنند. پس از اینکه تهران با امضای توافقنامه اتمی با غرب پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل کاهش تعزیرات محدود می سازد، ایران اعلان کرد که می خواهد یک کشور مهم تولید و استفاده از موترها باشد. تهران در این زمینه با چندین شرکت موترسازی در اروپا تماس گرفته است تا شرکت‌های بزرگ تولید موتر در ایران بگشایند. با شرکت‌های چون فیات، مرسدس بنز، پیژو، رینو و فولکس واگن تماس گرفته شده است. گزارش رسانه‌های ایران می‌گوید که مقامات این کشور در گردهمایی اقتصادی روز چهارشنبه در مینسک اعلان کردند که با همکاری شرکت ماز بلاروس، یک شرکت مشترک موتر و تراکتورسازی در شهر تبریز می‌گشایند. این شرکت که قرار است در ماه آگوست آینده به کار آغاز کند، لاری و سرویس‌های دیزلی و گازی تولید خواهد کرد. تولیدات موترهای داخلی ایران هنگام تعزیرات در سال 2011 میلادی 1,560,000 بود، ولی در سال 2013 به 740,000 موتر کاهش یافت. سال 2014 1,100,000 موتر در ایران ساخته شد. مقامات این کشور میگویند آرزو دارند که تا سال 2018 1,600,000 موتر تولید کنند و تا سال 2020 این شمار به 3 میلیون برسد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، با پخش این آگهی میرسیم به قسمت اخیر مجله خبری صبح امروز و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
من اسم ما انوار، دکاندار چارای سرسبزی، قرطاسی فروش، کتاب فروش.
قرطاسی فروشی میکنین؟
کتاب های تیوی و مسلین فوتوکوپی، اکاسی، پرنت، اینگاپاس.
چطور شما علاقه من شدین که مثلا کتاب و قلم و قرطاسی بفروشین؟
ما از امی وقتی که تحصیل هم میکردم، امی کار قرطاسی در جای دکان داشتم در فروشگاه. امی کار علاقه مندش بودم، امی وقت هم پیش میبردم. حالا که چند وقت ماجر بودیم پس کامنیم، امی کار بارا پیش بردیم.
یعنی دو دوران میدیدی که خرید و فروش زیاد است؟
وقت بسیار خوب بود.
خودتان هم میرفتین میخریدین؟
بله، تحصیل خودم میکردم، مکتب هم میرفتم، کار بار خودم پیش میبرد.
یعنی از اون زمان کار میکردی؟
از اون زمان ها برای فامیل هم میتونستم کمک کنم، حالا برای خود کمک کردن هم میتونم.
یعنی از اون وقت حال همین کار پیش میبرین؟
از اون وقت بله، پیش از اون در چند سال در پاکستان مهاجر بودیم، کار بودوزی را میبردیم پیش 14 سال. باز پس از مهاجرت که آمدیم در افغانستان دیگه اینمی کار را پیش میبردیم، تو فیلند همی کار هستیم دیگه. اینجا منی میبینین چی حال هست دیگه، کسا آمدن هم اتانه این روزگومی ما اینمی جسی نشیشتیم، چای بخو، خنده کم از آخو باز دیگه.
تو کدام علاقه مندی به خانش کتاب دارین؟ به شعر شاعری دارین؟ بچی
شعر شاعری نه نمیشه کنیم این بندی والا میشینه مگان خنده و مزاق قسم میکنه و بعض وقت اگان کتاب اگر دلم شد میم مطالعه میکنم.
علاقمندی خواست نداره؟
علاقمندی خواست دیگه بخدم ندارم، چون در وقتی که ما میخواستیم درس بخونیم نتونستیم، وقت نجیب بود، وقت قیداد بود، نتونستیم دیگه درس خود پیش بوده ماجر شدیم دیگه مان دیگه صرف 12 رو خلاص کردیم، بس 12 رو خوان متعلقمند مکتب یا که بودیم دیگه نتونستیم رسیدگی کنیم.
حال چی گفتنی داری برای جوان ها مثلا چی کنن؟
اگه این شرایطی رقم باشه جوان ها میچیزی کنن هم میتونن. میبینین کار بار نیست، مشکلات زندگی است، ترس لرز هست، سرساده است، مردم انتحاری است، انفجارات است، دوزی است، کل مردم یک تشویش دارن دیگه، از این چی زندگی خود پیش ببرن مردم.
زنده و سلامت باشین، تشکر از شما.